په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. د نن ورځې د نهه ساعته خبرونو په دویمې اخري غړی کې موزه احمد الله کوربه يم. سلامونه او نیکی هیلې مې قبول کړئ. اوریدونکو د دې غړی په لومبۍ نمایي کې به یو دوه ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام تاندې هیلې واوري چې قربانې فرخنده اسد ده، او د دې غړی په دویم نمایي کې به پروګرام د مشال تر رڼا لاندې واوري چې قربې عبدالحی کاکړ دې. خو د دې دوه پروګرامونو او ریپورټونو نه اول درته خبرونه زمنګ همکار شاهین بنیرې وړاندې کوي.
د پاکستان ډیموکراتیک موومنت مشر وای کی دی شي د مارچ په شپږشتما په اسلام آباد کې د حکومت خلاف لانګ مارچ و نشي. د خیبر پختونخوا حکومت سر لننه په ځینو ځلو کې د تعلیمي ادارو د بندولو پریکړه کړې ده، او د امریکا په جارجیا ایالت کې د ډزو په دریو جلا جلا پیښو کې 8 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان ډیموکراتیک موومنت مشر وای کی دی شي د مارچ په شپږشتما په اسلام آباد کې د حکومت خلاف لویه مظاهره یا لانګ مارچ ونه شي. مولانا فضل الرحمن د خبره پرون مسختن په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته کړی ده. نوموړي زیاته کړه په ائتلاف کې شامل نور نه ګوندونه په دې سره دي چې د عمران خان د حکومت د نسکورولو لپاره به له اسمبلیانو څخه استعفا ورکړي، خو پاکستان پیپلز پارټي ویلي چې په دې اړه د پریکړې کولو لپاره د ورته وخت ورکړل شي. مولانا وویل تر څو چې د پاکستان پیپلز پارټي جواب هغوی ته نوي ترلاسه شوي، د مارچ د شپږویشتمې ستره مظاهره به ځنډېدلې وي. د خیبر پختونخوا حکومت سر لننه په ځینو ځلو کې د تعلیمي ادارو د بندولو پریکړه کړې ده. دا پریکړه پرون پیښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د کورونا د مخنیوي لپاره د کاري ډلې په غونډه کې وشوه. د تعلیم وزیر شرم خان ترکی له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د خیبر پختونخوا په هغه ځلو کې چې د کورونا فیصدي پکې زیاته ده، د مارچ له 18 تر 28 بعد تعلیمي ادارې بندې وي. په دغه ځلو کې پیښور، مردان، نوخار، چرسده، سوابه، کوهاټ، سواد، دیر او ملکن شامل دي. بل پلو د ځینو شخصي تعلیمي ادارو مالکانو د مردان د عبدالولي خان پوهنتون ځینو محصلینو بیګا مشال ریډیو ته ویلي چې د حکومت دا پریکړه ورته د منلو وړ نه ده، ځکه چې د هغوی په تعلیمي هلو ځلو یې منفي اغېز پرېښی دی. د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې په دوه هدفي بریدونو کې دوه ځایي کسان وژل شوي او یو بل جوبل شوی دی. چارواکي وایي دا پیښې تېره شپه میرعلي او میرام شاه کې رامنځته شوي دي. په میرام شاه کې بریدګر په کور ورننوتي او د کورنۍ یو غړی وژلی او بل یې جوبل کړی دی. د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور نن مشال لیډو ته ویلي د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي دي. ځایي خلک وایي چې بریدګر په تېښته کې بریالي شوي دي. ځایي خلکو په سیمه کې د امنیت په ځای کولو او هدفي بریدونو د مخنیوي لپاره وخت په وخت احتجاجي مظاهرې او لاریونونه هم ترسره کړي دي. د سولې پاړه د ماسکو په غونډه کې د شرکت لپاره د افغان دولتي پلاوي غړي روسیې ته سفرونه پیل کړي دي. ولسی جرګې بیګا په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې جرګې مشر میر رحمان رحماني او د ولسی جرګې دارالانشاء لوی رئیس عبدالقادر زازی وطن دوست د ماسکو په غونډه کې د ګډون لپاره تیر ماښام روسیې ته روان شوي دي. دوی دغه دولس کسیز لیست لومړني کسان دي چې د ماسکو غونډه کې د افغانستان د حکومت استازیتوب کوي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي دا پلاوی چې مشري یې د یادې شورا رئیس عبدالله عبدالله کوي نن چهارشنبه ماسکو ته ځي. دا غونډه سباله د ماسکو په کوربتوب جوړیږي. د امریکا، روسیې، چین، پاکستان لوړپوړي ډیپلوماټان هم وربلل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بعد د هیواد په استازیتوب ماسکو ته لاړ شي. طالبان هم ویلي چې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ لس کسیزه پلاوی به د ماسکو په غونډه کې ګډون کوي. او د امریکا په جارجیا ایالت کې د ډزو په دریو جلا جلا پیښو کې 8 کسان وژل شوي دي. د امریکا ځایي رسنۍ راپور ورکوي چې پرون درې وړه پیښې اټلانټا او یاغې ته نږدې په حمامونو کې مخې ته راغلي دي. د اټلانټا نه 240 کیلومتره لرې د چیرو کې سیمې د پولیسو مشر ویلي چې یو 20 کلن سړی گرفتار کړل شوی دی. نوموړي وایي د پیښې زیاتره قربانیان ایشیایی مېرمنې دي، خو د نوموړي په وینا د پیښې پلټنې روانې دي او تر دې دمه نه شي ویلي چې د دغه ډزو وجه سوا. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوریدونکو، راځو د ریپورټونو طرف ته. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د ځنو اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم غونډه وشوه. دا غونډه په دې موخه ترسره کېده چې د عمران خان د حکومت نسکورولو لپاره کومه کړنلاره غوره کړل شي، چې په کې له اسمبلی څخه د ټولو مخالفونو ګوندونو غړو لخوا استفاګانې ورکول هم شامل وو، خو پاکستان پیپلز پارټۍ دې کار ته غاړه کې نه خوده. له پرونۍ غونډې وروسته مولانا فضل الرحمن وویل پیپلز ګوند له هغوی دې کار لپاره وخت غوښتی، نو تر څو چې د هغوی ځواب نه وي ترلاسه کړی د مارچ د شپږویشتمې نېټې لانګ مارچ دې زندیدلې وګڼل شي. د موضوع تفصیل د غلام غوس ناورو.
په اسلام آباد کې تیره ورځ د پاکستان جمهوری تحریک په مهمه غونډه کې د اسمبلیانو نه د استفاګانو ورکولو په خبره سلا ونه شوه، او د یاد تحریک مشر مولانا فضل الرحمن بیگم ماسخوتن په خبری کانفرنس کې وویل چې پاکستان پیپلز ګوند د استفاګانو په نقطه رضامندي نه ده ښودلې، او په دغه لړ کې دوی ته د پیپلز ګوند لخوا د حتمی ځواب پورې به د حکومت په ضد د شپږویشتم مارچ لاریون ځنډیدلې ګڼلې کیږي.
لانګ مارچ کے ساتھ استعفوں کو وابستہ کرنے کے حوالے سے
د لانګ مارچ سره د استفاګانو د تړلو په خبره نه غوندونه د دې په حق کې وو، خو پاکستان پیپلز ګوند ته په دې تحفظات وو او هغوی په دې د مشاورت لپاره وخت وغوښتلو، نو موږ دوی ته موقع ورکړه او موږ د دوی د فیصلې په انتظار یو، او تر هغې به د شپږویشتم لانګ مارچ ملتوي ګڼلې کیږي. د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د مارچ په 15مه په پیښور کې رسنیو ته ویلي وو چې کله اسمبلیانو نه استفاګانې ور نه کړل شوې نو ښایي د حکومت په ضد کېدونکې لانګ مارچ ګټه ونه لري، خو په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل او په سند صوبه کې حکومت لرونکې پیپلز ګوند تر اوسه د استفاګانو مخالفت کوي. هم په دغه لړ کې د مارچ په 14مه د پاکستان جمهوری تحریک غونډې ته د ویډیو لینک د لارې په خپل وینا کې د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمین او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د اسمبلیانو نه د استفاګانو ورکولو په نقطه نیوکې کړې وې، او ویلی وو چې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف دی د لندن نه خپل هیواد ته راستون شي، نو دوی به هم د هغه سره د اسمبلیانو د غړو استفاګانې ورجمع کړي. خو تیر ماسوتن بیا د پی ډی ایم د غونډې وروستو چې کله مولانا فضل الرحمن د خپلې لنډې وینا وروستو له هغه ځایه ووتلو، نو بیا د مسلم لیگ نون مرستیالي مشري مریم نواز د آصف علي زرداری دغه خبرې ته په اشاره وویل چې نواز شریف د خپل علاج لپاره لندن ته تللی دی، او د جمهوریت لپاره د نواز شریف قرباني هر چاته معلومه ده. مریم نواز وویل چې که نواز شریف پاکستان ته راستنیږي نو د هغه ژوند ته خطر دی. ما ورته ډیر په ادب سره ځواب ورکړو چې د میاسب راستنول د هغه ژوند قاتلانو ته د حواله کولو برابر دی، او د مسلم لیگ نون مشران او ووټران دا نه غواړي چې د میاسب ژوند ته دی څه خطر وي. مونږ ته ژوندي رهبران پکار دي، او د رهبرانو مړی مو نه دي پکار. په دې ظالمانه او انتقام اخیستونکي دور کې تر ټولو سخت او اوږد جیل میاسب تیر کړی دی. خبری کانفرنس ته په وینا کې د پیپلز ګوند سینیټر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې د استفاګانو په نقطه د حتمی فیصلې لپاره د هغوی ګوند د پی ډی ایم په غونډه کې هغوی ته د وخت ورکولو غوښتنه کړې ده، او په دغه اړه حتمی فیصله به د هغوی د ګوند د مرکزي مجلس عامله په اجلاس کې کیږي. خبریال او د سیاسي چارو پوه محمود جان بابر وایي په جمهوری تحریک کې شامل هر یو ګوند خپلې خپلې سیاسي ګټې ته پاملرنه کوي، او پاکستان پیپلز ګوند په دې وجه د استفاګانو مخالفت کوي.
زمونږ د خیال چې پیپلز پارټي به دې سره استفاګانو ته لاړ شي، دغه وجه ده چې پیپلز پارټي به چې ځینو هغه خو ډک لاس ته نو ټول تش لاس دي. مسلم لیگ نون سره صرف هلته ایم این ایس خوشته دی په دغه کې په پنجاب کې ایم پی ایس، او په قومي اسمبلی کې ورسره ایم این ایز هم شته، حکومت خو ورسره چیرته نشته کنه. نو هغه هلته د هغې په مقابله کې د پیپلز پارټۍ ته چې وګورو هغې سره هلته د سند حکومت دی.
په لسو ګوندونو مشتمل د اپوزیشن اتحاد تور پورې کوي چې د 2018 کال په ټول ټاکنو کې د درغلۍ له لارې عمران خان په واک کې راوستلی شوی و، دوی له وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا غوښتنه کوي. خو د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف اتحادي حکومت وایي چې د اپوزیشن ګوندونه یوازې د دې لپاره سره یو شوي دي چې د خپلو مشرانو درغلۍ پټې کړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د سویډن ایوې تحقیقاتی ادارې په خپل تازه خبر کړي راپور کې ویلي پاکستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شامل دی چې تر ټولو زیاتې وسلې اخلي. کارپوهان وایي اټم بم لرونکي ګاونډي هیوادونه په هند او پاکستان د یو بل سره د رقابت پاللو په خاطر زیاتې وسلې اخلي. دا چې پاکستان هر کال څومره وسله اخلي او په دې څومره پیسې لګوي، زمونږ همکار مجید بابر د دفاعي چارو له شنونکو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی.
د وسلو پاړه د سویډن تحقیقاتی اداره سٹاکهوم انټرنیشنل پیس ریسرچ انسټیټیوټ په خپل یو تازه راپور کې وایي دا مهال پاکستان د وسلو د خریدارۍ په حواله په نړۍ کې لسم لوی هیواد دی. د راپور له مخه پاکستان تر ټولو زیاته یعنی 40% وسله د چین نه اخلي. دغه راز روس نه 6.6% او اروپایي هیواد اټلی نه د 15.9% وسلو او آلاتو خریداري کوي. دا چې پاکستان هر کال د وسلو په خریداري څومره پیسې مصرفوي، د دې پوښتنې په ځواب کې د مارچ په 14 مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان پاړه د یادې ادارې سیړنکار سیومن ویزیمان وویل دا خو نه معلومه چې د وسلو په خریدارۍ پاکستان څومره پیسې مصرفوي، خو دا معلومه ده چې دفاعي بجټ یې څومره دی. دا د لسو نه تر یولسو اربو ډالرو پورې سالانه جوړیږي. تر 2013 میلادي کال پورې دفاعي بجټ 10.3 ارب ډالر وو. خو یو عادي هیواد د خپل دفاعي بجټ 10 نه تر 20% پورې د وسلو او آلاتو په خریدارۍ مصرفوي. دغه نورې پیسې بیا د پوز، پیرا ملیټری ادارو، امنیتی ځواکونو په تنخواګانو او نورو سہولتونو په مټ کې مصرف کیږي. خو د راپور له مخه د 2014 میلادي کال نه تر 2020 میلادي کال پورې پاکستان د وسلو او جنگي آلاتو په خریدارۍ 23% کمی راوسته. خو بل خوا راپور دی اتوی چې پاکستان د وسلو د اخیستو لپاره چین او ترکی سره په لوی پیمانه لوزنامې کړی دي چې په 2023 میلادي کال کې به سرته رسی. په دغه کې چین سره د 500 جنگي الوتکو، اتو ابدوزونو او سلورو بهري بیړیو سودا شوې ده. د راپور له مخه دا مهال د دفاعي وسلو او پوځي آلاتو د خریدارۍ په حواله پاکستان تر ټولو زیات وسله او آلات د چین اخلي. په مخکې وختونو کې به پاکستان د دفاعي سامانونو او جنگي آلاتو تر ټولو زیات خریداري امریکا نه کوله. دا چې پاکستان ولې د دفاعي ضرورتونو لپاره چین ته مخه کړي، د دې پوښتنې په ځواب کې د دفاعي چارو پوها عائشه صدیق وايي
جو پاکستان کو ایک مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے فورتھ جنریشن ایئر کرافٹ جو ہے
پاکستان پر دفاعی حوالے سره چې کوم ستونزې سره مخ ده، هغه دا چې دا مهال پاکستان سره د اف 14 جنگي الوتکو په ډول کوم جدید معیاري غربي فورت جنریشن جنگی مشین نشتا. او پاکستان باندې د امریکا لخوا د جدیدو وسلو خرڅولو بندیسته. د غلوتکی سویډن هم جوړوي، خو سویډن هم د دغو بندیزونو لامل په پاکستان د الوتکی یا علی نشي خرڅوله، ځکه که په دغو الوتکو کې یو پرزه هم امریکایي وي نو دا بندیزونه پرې عملي کیږي او نه پاکستان ته کوم دریم هیواد د دغو الو د استعمال اجازه ورکولی شي. نو ځکه وخت سره سره د پاکستان د دفاعي ضرورتونو دارومدار په چین شولو، ځکه چې د چین او پاکستان ترمنځ د ستونزو نشته. پاکستان د روایتي وسلو په مټ کې د خپل دفاعي ضرورتونو پوره کولو لپاره په ملک دننه هم یو شمیر دفاعي سامانونه جوړوي. د پاکستان د دفاع د وزارت د ویبپاڼې له مخه دا مهال په هیواد کې 40 د دفاعي پیداوار کارخانې او 100 نجاتي ادارې په دې مټ کې کار کوي. دا چې په ملک دننه د کومو دفاعي سامانونو پیداوار کیږي، د دې پوښتنې په ځواب کې په لاهور کې د وسلو د حکومتي کارخانې پاکستان آرډیننس فیکټری پخوانی چیئرمین جنرل ریټایرډ طلعت حسین وایي د مهال تر ټولو لوی وسله الخالد ټینکونه، جی ولس جنگی الوتکی، بختربند گاڑی، بارودی مواد او هر ډول مرمۍ او بارودی ګولۍ پاکستان خپل جوړوي. د دې نه علاوه د رابطو او ترسیلاتو یو شمیر آلات خپل تیاروي. بلخوا بهری جنگی بیڑیو جوړولو کې هم پاکستان ډیر پرمختګ کړی دی. د وسلو په اړه د تحقیقاتي ادارې سٹاکهوم انټرنیشنل پیس ریسرچ انسټیټیوټ یا سپری سیډن کار سیومن ویسینام وای چې په دې حوالے سره دا مهال د پاکستان روایتي ګوندی حریف هیواد هندوستان سره روایتي وسلې او د سرتیرو شمیره د پاکستان نه ډیره ده.
اوریدونکو د مجید بابر رپورٹ مو اوریدو. د ژمنې سره سم وس وخت شوې ده د لومبی 19 پروگرام تاندې هلی. په دې پروگرام کې د سواد د یوې خزینه خبريالې سره د هغې په کار خبري شوې دي. د پروگرام جوړونکې فرخنده اسد ده.
تاندې هلی
په دې پروگرام کې د سواد یوې خزینه خبريالې شایسته حکیم سره د هغې په کار خبري اوري. ز فرخنده اسد یم او پتان دی هلی خبرونه کې ستاسو هر کله کوم. شایسته حکیم د سوات یوازینه خزینه خبریاله ده. هغه د سوات مټي سره تعلق لري او په جرنالیزم کې شپارسم کړی دی. له مشال ریډیو سره په خبرو کې شایسته حکیم وای په سوات کې د وی خبریاله په هیڅ کار کول دومره اسانه نه ده. خو د دې د جرنالیزم سره شوق او نزکه د کورنۍ د مخالفت په وجود ته پېښې تراغله. د خپل دغه سفر په اړه شایسته حکیم وای
صحافت ته زه بدا سي جوړ راغلم چې کله د سوات حالات خراب او ترهګری و او په تعلیم باندې پابندی شو هر څه بند شو. نو زه په سیدو کې ما په هاسټل کې زپات کې دم زه په دولسم کې ما سبق وې او چې کله حالات خراب شو هر څه بند شو په هاسټل کې مونږ ډېری ورځې بندي تیرې کړې. په اخره نه ورځو ویل شو چې اپریشن شروع کیږي او سوات خالی کړي. تنور خلکو پشان مونږ هم د هاسټل یو سو ملګری یا جنکۍ رواني شو خپل خپل کورونو ته تلو. لکه چې زمونږ فیملی چې یا زمونږ کورواله چې هغوی د سوات نه وتلو. په هغه خلکو کې مونږ هم شامل شو په پیدل تلل یا یو ځای ته ځان محفوظ ځای ته رسول. په هغه ټایم کې ما د سوات خپل خویان دی خپل میان دی هغه ټولې زنانې ما ولیدلې چې د چا په خپو پیزار به و د چا په سر صادر نه. خو هر کس دا کوشش وکړي چې ځان محفوظ ځای ته ورسوم. هغه حالات چې ما ولیدل بیا چې وکړه ما ټی وی کتلو او د ټی وی کې به ما دا هر څه کتل. بیا به مخبل دغه صحافیان یا خبريالان رونه کتل او چې هغوی به څنګه دا هر څه مونږ تر رسول مونږ به د سواد د حالاتو نه خبرول. بس هغه سر زما اسی شوق پیدا شو چې دا فیلډ زدي فیلډ تتل لغړم.
شایسته حکیم وایي د صحافت له وجې شخصي ژوند ډېر متاثر شوی دی او د دغه پېښې په مخ وړلو کې لګڼو مسلو نه تیر شوی دی.
صحافت لپاره مخپل کلی ته تک پرې خو ده. ما د خپل خاندان د ډیرو خلکو سره ملاوي دل پرې خو دي دي زخ کلی ته ځکه نظم چې زما د کلی خلک یا زما د خاندان خلک زما شوبه نه خوخي چې زما شوبه نه خوخي. ما د خلکو سره تک را تک پرې خو ده دي لکه زما شوبه ما ته هر څه ده. زه په شوق راغلم زما خوخه ده. نو زه خپل شوبه له زیات اهمیت ورکوم. خلکو سوچ دي هغه په بدلیدو کې وخت لګي او چې وخت لګي نو تر هغه پورې په بس مونږ برداشت کو. دغه وجنه ما د هر څه هم چې دینو پری خو دي ما ستیب خپل هر څه چې دي صحافت طرف ته کړی دي.
شایسته حکیم د یو نجی ټلویزیون سره کار کوي. د نوړان دي د ریډیو پاکستان او زینو ورسپاون سره هم کار کړی دي او د وی خبريال په هيسي دا نام کال روان دي. خو تر اوسه ورته د سوات پریس کلب او دغلتا د خبريالانو په نورو ځایي تنظیمونو کې ممبرشپ نه دی ورکړل شوی. د خپل دغه مسلو په اړه شایسته حکیم وایي
زما د صحافت په فیلډ کې تقریبا اوس نه هم کال دي. په دې نه کال کې ما د مختلف اخباراتو سره کار کړی دی. ما د ریډیو پاکستان سره تر اوسه پورې وابسته یم چې هغه سره زه انټرویوز کوم مختلف پروګرامز لا رپورټینګ ورسره کوم. د دې سره سره ما ټی این این سره کار کړی دی. د سیما په مشرق ټی وی کې یو سلور یو درې میاشتې کار کړی دی پېښور هډ آفس کې. زما د دې دوه سفر باوجود یا په سوات کې د یوازینې زنانه خبريالې په حس ما ته تر اوسه پورې نه یو اسوسیشن الکترونیک اسوسیشن چې د صحافیانو یو اسوسیشن دی هغې ما نه تر اوسه پورې ممبرشپ نه دی راکړی. د دې سره سره د سوات پریس کلب زه ممبر نه یم. زه ولی ممبر نه یم په داسې جوړ چې هغه ما هغه وای چې د خبر ټي وي یو خبريال زموږ سره الریډي په پریس کلب کې ممبر دی. د یو ټي وي دوه کسان موږ نشو غستل خو هغه دې ته نه ګوري چې زه په ټول سواد کې چې د یوازې نه خبريال یم چې زه په ټول ملکن ډیویژن کې ګرځم او ټول ملکن ډیویژن کې کار کوم. خو هغه صرف دې ته ګوري چې بس موږ سره یو کس شته د خبر ټي وي نه موږ بل نه اخلو. د ټول نه غټه بل وجه کدلته نارینه خبريالان شته زه یوازې نه زنانه خبريال یم ځکه ډېر کار وکم خو ماته د غیابونه محوزه نه ملاویږي یا زه ځان ډېر هم ستړی کړم خو زما هغه ستړیوالي ته څوک نه ګوري. دا غټه مسله زما ده یا زه ورته ګیله ووایم چې زما د دغې سواد د صحافیانو نه ده چې هغوی ماله تر اوسه پورې ممبرشپ نه دی راکړی او نه راکوي. زیاتره صحافیان پکې داسې هم ده چې هغوی ما له سره اکسپټ کوي هم نه. هغوی دا وایي چې ښا موږ سره به اوس په پریس کلب کې یا زموږ سره به په اسوسیشن کې چېر اوس جدۍ کېني موږ به د ځان سره جدۍ ګرځو. دا ډېر لکه د یو خبریال داسې قسمه خبرې کولې یا داسې قسمه سوچ لرل ماته ما په خپله لکه حیرانه کې چې یو خبریال څنګه داسې سوچ کوي.
د شایسته حکیم د کار یو ملګری یا کلیک چې په سوات کې د خیبر ټلویزیون سره کار کوي او د سوات یو ځایي خبریال سید الرحمن وای شایسته د سیمې یوازینی خزینه خبریال ده چې په سیمه کې خپل کار کوي.
شایسته نو راوډ دغه تعلق هم د ذاتي علاقې نه دی چې کوم په تیر وختونو کې د مټي سرداغي تعلق ته او مټه په سپته دا چې په تیر وختونو کې الته باقاعده تم مسلوال چې دی هغه خپل پولیس سټیشن چې دی هغه جوړ کړو مته د طالبان سټیشن نوم چې دی هغه تور کړی شو. دغه تعلق د یو داتي علاقې سره دی او بیا چونکه سوات او پوره ملک ډیویژن کې دا یو ځینی کوالیفاید جرنالست ورته چې کار کوي او بیا په خاصه توګه کم د پښتو چینل خبر ټی وی خبر نیوز په باندې په پرایم ټایم کې د دې د دې نو وړاندې چې نو علاقي خبرونه بیا چې دی نو خیر خبر د پښتونخوا هغه یو مرکب دو کوله د سواد د سیمینار بیا اوس چې دی نو په دې ورځو کې د سردرو وطن په نوم باندې خپل پروګرام کوي یو پوره ملکن ډیویژن کې ګرځي. نه صرف سواد بلکې د پوره ملکن ډیویژن چونکه زیاتره علاقې چې دي هغه داسې علاقې دي چې هلته د نارینه تک هم ډېر زیات ګران دي لکه په تېر یو هفته وړاندې چې دی نو چترال ته باقاعده تللي وه او هلته یې دا غزي په کلتور او دا غزي په تاریخ باندې په هغې باندې خپل یو مرکه وکړه. نو ډېر زیات ټیلنټډ ده او خیبر ټي وي خاص کر هغې ته یو اپرچونیټي ورکړي ده په وومن امپاورمنټ کې د دوه هویت ادارې هم چې دی نو ډېر غټ کردار دی چې یو داسې جنوی کم یوازینی جنوی دا غی تیلی زر مقور گڑا خخ پروگرامونی و توکول و غی اخپن فلیتونی شدن آغا مخی ترا وستل و دای سادی تکرا چی زنانا خبریان جدن آغا هم دا نارینو خبریانان ناکل نگی.
د سوات نه د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان وایي دا اکثره د کار په ځایونو کې له شایسته حکیم سره ویني او دا چې نوموړی خپل هر کار په خوشان تر سره کړی دی. د دې باوجود چې د غلطه دی ویجنۍ لپاره د خبریال په توګه کار کول یو مشکله کار دی.
یو په داسې حالت کې چې سوات یو داسې علاقه ده چې دلته کې بندیزونه په زنانو په تعلیم باندې د هغې په بهر وتو باندې په هغه وخت کې چې د زنانو په مارکیټونو هم پابندیونه دی او خبریال راتلل دې ته دا ډېر زیات چیلنجز کار دی او ډېر ګران کار دی. سوات پوهنتون چې کله په کال 2012 کې باقاعده د جرنالیزم هغه برخه شروع کړه نو په دې کې څلور جنکۍ چې داخله واغسته چې هغه کې یو شایسته حکیم هم وه په هغه کې چې د درې جنکۍ چې هغه هغه ډګري واغسته څلور واغسته خو پای کې هغه نورې چې دي هغه بیا صحافت شعبه اختیار نه کړه او نور شعبو ته لاړل. شایسته حکیم یو وختلې جنۍ وه چې هغه باقاعده پیل سره راغله او خیبر ټلویزیون چې نو هغې سره تړون وکړو بیا ته ریډیو پاکستان سره کار شروع کړو او دغه رنګي د نورو ادارو سره چې دنه په ذاتي توګه یا په دې په حیثیت باندې کار شروع کړو. اوس هم هغې ته چیلنجز شته په سوات کې. یو غټ چیلنج دا ده چې کم دلته کې د سړو د جرنلستان دي د هغې یو غټه پریس کلب دی پای کې هغې ته ممبرشپ نه ورکولی کېږي.
بلخوا شایسته وای په سوات او ملکن کې لا هم ټولنه دې ته راضی نه ده چې د غلطه دی وجنۍ هم په میډیا کې کار وکړي خو د نوموړي په خبره دا غني چې د وی استاد او ډاکټر غوندې د وی خزي خبريالې موجود کی او کار کول هم د ټولنې د پرمختګ لپاره ډیره ضروری ده.
څنګه تاسو خبر وکړه چې پښتنه معاشره داسې معاشره ده چې دلته خلک صرف یوې شعبې ته چې د نو زیات زور کوي خپل لوریانو خویندو ته هم وایي چې نه کزینو استاذۍ طرف ته لاړ شي. ولې استاذۍ طرف ته لاړ شي؟ ځکه چې د استاذۍ شعبه ډیره د عزت شعبه ده. په پرده کې بځئ، په پرده کې برازئ، په پرده کې په چار دیوارۍ کې بند ناست یې، ماشومانو ته سبق ویل دي. ډاکټري چې ده هغه هم یو خدمت ته، نرسنګ چې دی هغه هم یو خدمت ته. خو که تاسو ګورئ په هغه نرسنګ پسې هم ډېرې خبرې کیږي. نو تر څو چې موږ خپل سوچ نه بدل کړی او په ځان کې مو بدلون نه راوستې، بیا که موږ پاکستان نورو صوبو ته وګورو، د هغو زنانو ته، جنکو ته وګورو، نو په هر شعبه کې هغه زنانه یا جنکۍ چې دی شامل دي او کوشش کوي هغه خلک خپلې لوریانې خویندې پرېږدي هم، ځکه چې هغوی دا نه ګڼي. هغوی هم دغه وایي چې که یو نارینه کولی شي نو یو زنانه هم کولی شي. پښتانه دا سوچ لري په خاصه توګه باندې که موږ د صحافت طرف ته وګورو، په صحافت کې هم پښتني شته دی، پښتني جنکۍ شته دی، خو ډېرې کمی دي. او بیا که په سواد پسې مو وګورو نو د بالکل د نش برابر دي. ځکه یوه خبریاله د سواد دپاره نه ده پوره، د سواد دپاره د ډیرو خبریالانو جنکو ضرورت دی چې هغوی راشي دی فیلډ ته. چې کله ځکه راغلی یم په دې سوچ، ما ته ډیرو خلکو وویل چې ته د سواد پرېږده، نور ځای تر اسلام آباد ته لاړ شه، پېښور ته لاړ شه، ښار دی هلته به تاته موقع ډېرې ملاو شي. خو ما چرته هم دا هڅه نه ده کړی چې زه دې لاړ شم. ما دا لالچ نه دی کړی چې ما ته به ښځې میلاو شي زه به هلته چې دی نو پیسه وګټم یا ما ته په ښه ارګنایزیشن کې جاب میلاو شي. شکر الحمدلله اوس هم خیبر یو غټ چینل دی د پښتنو، او زه ډېر په فخر سره وایم چې زه په خیبر ټی وی کې کار کوم. ما ته د هیڅ ضرورت نشته، زه دغه پېښور یا اسلام آباد ته نه ځم، زه په سوات کې ځکه ناست یم. زما مقصد صرف دا دی چې که زه نن په سوات کې کینم، زه کار وکم، نو کېدای شي زما د وجې نور جنکو ته که د دې شعبې سره شوق لري او راتلل غواړي، هغوی ته یوه لار جوړه شي، هغوی دې ته راشي، د هغوی د مور و پلار سوچ لگ بدل شي، ذهن لگ بدل شي چې اول نه چې یو شایسته کولای شي، یو د سواد دی داسې سیمه سره زما تعلق دی چې ترهګری به زه ویم چې د هغې نه شروع شوی و. ما د یو داسې زینه قدم راوچت کړی، زه یو داسې زینه راپاسېدلې نو چې زه یې کولای شم، نو هر جینۍ یې کولای شي. څنګه چې دوی ډاکټرۍ، استاذۍ یا نورو شعبو کې زنانه ولا عزت ورکوي او هغه قبلی، نو دغه شان یو وخت به داسې هم راشي چې دوی به دا جنکۍ خبریالانې خامخا قبلی او دوی به وایي چې موږ ته ضرورت دی چې را دې شي زنانه. چې څنګه یوه زنانه ډاکټره چې دا د زنانه مختلف بیماریانې د هغې علاج کولی شي، یو نارینه نه شي کولی. نو زه به ووایم چې داسې یوه زنانه خبریاله چې دا هغه د ډیرو زنانو آواز جوړېدای شي، د هغوی مسلې مخې ته راوستې شي. موږ پښتانه یو، زموږ داسې ډېرې مسلې که موږ ته ډېرې هم مسلې، موږ وغواړو چې میډیا ته دې مخې ته راشي، خو زما هغه پښتني خویندې یو نارینه خبریال ته خپله خبره نه شي په صحیح الفاظو بیانولی یا نه شي کولی په آزاده باندې. نو که یوه زنانه خبریاله ورشي، نو هغه به هغې ته خپله خبره په آزاده باندې ښه په طریقه سره وکړي.
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ دیر انٹرسٹ
لکه د زنانو طرف له خطیر خر ریسپانس ماته روان دی.
سې پټی وس زما کا وس هر څه غره نه ټول تیلی
د باګانا الیکټډ پرسن په غی باندې چې کم دین زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هله چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال اړیونه
تاندے ہلے اوریدونکو داو د دې اونې تاندې هلي پروگرام چې تاسو واورید، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان. مشال ترنو لاندې
د مشال توران لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د مارچ پر شپاړسمه نیټه د پاکستان اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم لاغه وروسته له بحران سره مخامخ سو، کله چې د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن تر غونډې وروسته د حکومت پر ضد اعلان شوی لانګ مارچ وځنډولی. پاکستان ډیموکراتیک موومنت د مارچ پر شپږمه د هیواد له مختلفو برخو د اسلام آباد پر خوا د لانګ مارچ اعلان کړی و، خو مولانا فضل الرحمن خبرې غونډې ته ویل چې په غونډه کې پیپلز پارټۍ له استعفاګانو ورکولو انکار کړی او خواست یې کړی دی چې وخت ورکړل سي چې دا خبره په خپل مرکزي کمیټه کې بحث کړي. له دې وروسته پر ټولنیزو رسنیو دا بحث پیل شو چې هغه شکونه رښتیا ول چې پیپلز پارټۍ له اسټابلیشمنت سره، یعنی په بل معنی له فوج سره معامله کړې ده. لکه چې اپوزیشن اتحاد جوړ شوی، پیپلز پارټۍ کوشش کړی چې پی ڈی ایم د سړکونو له احتجاجه راوګرځوي او په پارلمان کې دننه د حکومت ضد مبارزې ته قائل کړي. د پرونی پرمختګ وروسته ځینې کارپوهان دا وایي چې پی ڈی ایم نور ختم شوی دی. پوښتنه دا ده چې په رښتیا هم پی ڈی ایم ختم شوی دی او آیا دا رښتیا ده چې پیپلز پارټۍ د پردې شاته له حکومت سره معامله یا ډیل کړی دی؟ دا او نورې پوښتنې د مشال توران باز کې چیړو. میلمانو مو خبریال او څېړونکی عبدالله جان او د سیاسي چارو پوه قریش خټک دی. عبدالله جان، دا وخت را سره ټلیفون فلاین باندې. عبدالله جان، سپ تاسو ته هر کله وایم. ډېره مننه عبدالله جان. سی باول سوال هم دا دی چې پرون چې کما اجلاس وسو په هغه کې بیا پی ڈی ایم مشران وویل چې پیپلز پارټۍ له استعفا ورکولو سره اختلاف کوي، له دې وروسته چې کوم بحث راپورته شوی دی، اول سوال به هم دا وکړو چې خلک دا وایي چې په بله معنا پی ڈی ایم عملا ختم شوی دی، ستاسو په خیال باندې دا ختم شوی دی؟
جی بالکل، عملا تاسو ویل شي دے لڑکے سطح سے اعلان ہونا کی شہر سے پی ڈی ایم ختم شو، وہ عملاً پی ڈی ایم ختم دے اگر مراد دا دے کہ پی ڈی ایم پر راتین کے روزوں کے چکم اہم قولو احتجاج قولو اگر پاکستان مارچ باندھے اگر لانگ مارچ قولو نو بے گا چکم کبھی اجلاس اوشو اگر نہ پس مولانا صاحب دا اعلان کو چې هغه مارچ دې شپږم مارچ والا لانګ مارچ چکم کې دو هغه ملتوی دې او هغه وخت ته پورې ملتوی دې ځکه لا پورې پیپلز پارټي د خپل سنټرل اگزیکټیو کمیټې نه دا استفاقانو متعلق څه فیصله نه اخلي، اجازه نه اخلي حالت چې هغه خبره وشي سنټرل اگزیکټیو کې د پیپلز پارټي نو هغه نه پوس پته باندې دا بیا خبره کوي. نو عملاً تاسو ویلی شئ چې مطلب ختم دی او اعلان نه کوي یا منی نه، او امانن واقعتا دا څه خبره پر باندې پی ڈی ایم چې دی
عبدالله جان صاحب را سره قریش خټک صاحب هم د ټلیفون په لاین دی. قریش خټک صاحب تاسو تار کله وایم. عبدالله جان صاحب تاسو ته راځم. قریش خټک صاحب اول سوال هم دا دی، عبدالله جان صاحب هم په دې نظر دی چې داسې ښکاری چې پی ڈی ایم د پرون له اجلاس وروسته عملا دا اتحاد ختم دی، ستاسو هم دا نظر دی که تاسو واسطه چې نه اوس هم وخت شته کېدای سي کوشش پکې وسي یو روغی جوړی یا د منځ لار ته راشي دوی؟
زدا سی فکر کوم چې دا اتحاد چې کوم جوړ شي او د کې چې کوم غټه پارټیا نه دی، هغه پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز پارټي د هغه په منځ کې چې کوم پرون اختلافات مخې ته راغلي، د نظم عبدالله جان صاحب په دې باندې متفق یم چې شاید دا اتحاد چې نور په مخ کې باندې لاړ شي.
یعنی ستاسو په خیال باندې پر مخ نوتلو وجه هم دا د چې کوم پیپلز پارټي او یا مسلم لیگ چې کوم د استعفا پر سر باندې اختلاف دی، دا د کنه د له وخت ځا خداسي او حالت وو چې دا به د ځای ته خبره را رسیدله
د وخت نه چې دی په دوړو سیاسي ګوندونو په مفاداتو کې او په نظریاتو کې چې په کوم طریقې سره غي سیاست ته ګوري او سیاست کې باغې کې تاسو ته معلومه نشي هغه ډیر وسی اختلاف او پدی کې پاکستان مسلم لیگ نواز غواړي چې دا موجوده سیټ اپ چې دی حکومتونه چې دی اسمبلیان چې دی سو نظر طرزه چې دی دا ماتې کړی شي او نو انتخابات وکړي شي، ځکه چې هغوی ته دا یقین دی چې په پنجاب کې چې دی اوس هم خلک دا هغوی سره دی او که یو شفاف انتخاب وشي نو هغوی د انتخاب چې دی د پنجاب نه ګټلی شي، د پنجاب د صوبایي حکومت او په وفاق کې د حکومت جوړولو جوګه بشي بل طرف ته پاکستان پیپلز پارټي چې دا هغه په دې موجوده سیټ اپ کې چې دی کې یو غټ سټیک هولډر دی د سند حکومت ته وسره په سینټ کې چې دی دوه مغټه پارټي ده او په نېشنل اسمبلی کې هم کافی ممبران لري او درې مغټه پارټي د پکینو هغوی دې ته تیار نه دي چې دا قرباني ورکړي او دا کوم موجوده چې د هغوی په لاس کې حکومتونه او اختیار دی هغه پرېږدي او مکمل طور چې دې سیټ اپ نه ځان وباسي.
مننه کوریش خټک صاحب. عبدالله جان صاحب ستاسو په خیال باندې لکه کوریش خټک صاحب وایي چې د دواړو پارټیو چې کوم مفادات دي هغه مختلف دي نو د دې وجه ځکه پیپلز پارټي چې دا هغه استفاګانو ځخه ځان شاته کوي ستاسو په خیال باندې دا یوازې د مفاداتو په بنیاد دی کنه دا خبره یا دا شک د خلکوغه سم دی یا ټیک دی چې پیپلز پارټي د پردې شاته له اسټابلیشمنت سره تعلقات جوړ کړی دي او د ځینو ویرو یا د ځینو مفاداتو لپاره کوي یعنی دا پیورلی یا خالص د خپلو پارټي د مفادات په بنیاد ده کنه د پردې شاته دوی داسي یو معاملې یا ډیل کړی دی چې هغه د اتحاد مضبوطی دوه تن پرې دي.
وګوره دا پی ټی ایم چې جو مشهور پروسکار نو تا خو جوړ شوی حکومت لري کول لپاره کنه چې تا وی چې انصاف چې کوم حکومت دی د وزیر اعظم عمران خان د دې خلاف احتجاج کول دي او چې هر طریقې چتال لوي کو هغه کې بیا یو سټریټجی مخه تراله ته تابو کو هغه په سټریټجی باندې چې کوم سټریټجی باندې به موږ مخ ته ځو هغه باندې پیپلز پارټي او دا باقی چې کوم جماعتونو دې کې شامل دي هغه ترمنځ یو اختلاف راغو هغه کې اهم شی چې هغه د پارلیمان نه استعفی وي پیپلز پارټي په هغه باندې نه رضا کېده په پارلیمان نه استعفی ورکول باندې او هغه ډیره ساده غونډه خبره ده مته عام سړی پوهیږي چې ظاهره خبره سن کې هغه حکومت دی بل طرف ته د مسلم لیگ نواز او د مولانا سید یا پیپلز پارټي دي هغه داسې څه دلچسپي نشته مته داسې څه سټیک نشته مته هغه استعفی ورکړي نو هغه ته صدا څه غټ نقصان نه رسی پیپلز پارټي د غټ نقصان پر رسی چې پیپلز پارټي په خپل هوم ټاون کې په خپل ځای کې حکومت لري او که استعفی ورکړي نو هغه حکومت به ختم شي الته د سند سمجانه په مو استعفی ورکړي نو دا سټریټجی په عملی کولو باندې دا مسائل د دیوارل اوس مګه کې پیپلز پارټي یا زرداری صاحب اسټابلیشمنت سره چې په اړه کړی دی د دې داسې موږ تا فل حال مته کې خبرې دي دا کیږي د دې داسې څه موږ ثبوت یا ایویډنس داسې نشته چې موږ دا وایو چې دا شوی یا فون شوی په هم ځین کې ساتو کې چې په کې داسې شوی دي زرداری صاحب اسټابلیشمنت سره یا مته چې کوم خلک چې غلطا داسې قوتونه دي هغه سره لاس ملاو کړی دی مته سینټ په دغه کې موږ کتلی دي چې صادق سنجرانی صاحب په دغه کې په کیس کې او نو دغه کې نو ما په خپل ځان په هغه ماضی کې چې کوم واقعیات شوي دي او هغه په بنیاد باندې خلک دا وایي چې زرداری صاحب چې دی اسټابلیشمنت سره خبره کړې ده او دلته یو خبره کتا سو یاد ورکړي زما کومه هغه اهم ده
بالکل
اوسه پوری پی ڈی ایم پی ڈی ایم باندې چې زرداری صاحب کوم خبره مناو کړی دي او بیا پی ڈی ایم په هغه باندې عمل کړی دی نو هغه نه پی ڈی ایم ته ډیره فائدہ شوی دا مثال په تور زرداری صاحب ورته وی چې بای بای الیکشن ته ورشه الیکشن کې سوال پی ڈی ایم نه منل مطلب پی ڈی ایم نه مراد مولانا صاحب نه منل مسلم لیگ نواز نه منل زرداری صاحب هغه باندې یو قسم په زور ادا شیو کټه بای الیکشن کې هغه څنګه دس کا کیس کې ان 75 کې مو قتل چې حکومت ته ډیر زیات امبیرسمنت شو حکومت په بیک فوټ باندې لا بیا زرداری صاحب ورته وی چې سینټ په دې الیکشن کې سوال ہے دین لوې مو سے دوی نه منل بار زرداری صاحب په وینا باندې هغه منل هغه سوال څه یوسف رضا کلامی صاحب اسلام آباد نه د حکومتي امیدوار په مخالفت کې سیټ وګټل او حکومت ته یو ډېر غټ امبیرسمنت وشول تا نو د زرداری صاحب چې کوم سټریټجی و هغه مته چې کتا سو کړو نو هغه لیا سره ډېر کامیاب پاتې شو او سټریټجی دا و چې استفسار مورکوې پارلیمان کې دننه عمل کې دننه اوسه
مننه عبدالله جان صاحب تاسو مخکل ډیر پراخ او ښه تصویر ورکلی زبیم تاسو راځم کوریش کټک صاحب عبدالله جان صاحب تاسو اوریدی خو سوال دا دی چې د عمران خان له حکومت ځکه اپوزیشن ځان خلاصول غواړي یا د اپوزیشن له پرسپکټیو یا له نقطې نظر کورتو ګورو نو آیا تګلارا یا ستراتیجی د آصف علي زرداری غا ډیره کامیاب ده لکه عبدالله جان صاحب وایي چې کامیاب ده یعنی سملاس له حکومت ځان خلاصول پاواله کنه د مولانا فضل الرحمن او د مسلم لیگ نون چې کومه تګلارې د تاسو د ویسیت دی یو ایکسپرت یا کارپو کومه و ډیره موثر ښکاری د اپوزیشن له نقطه نظر
زدا ګرنم چې د دوړه کومه تګلارې یا ستراتیژي چې تاسو وته وګورئ دا د خپل ځای باندې دوړه سي دي خو د دواړو په موقف او په د سیاست کولو انداز چې دی هغه مختلف دی د زرداری سي موقف او پوینټ اف ویو دا ده هغه وایي چې په سمجانو کې دننه چې دی مزاحمت پکار دی او یو آئینی او قانوني جدوجهد پکار دی چې د حکومت وغورځولی شي او د نو انتخاباتو لپاره لاره هواره کړي یا د پارلیمان کې دننه چې دی داسې بدلون راولي چې عمران خان وزیر اعظم پاتې نشي تر کومه پورې چې د مولانا صاحب او د پاکستان مسلم لیگ نوم د تګلارې خبره ده نو هغوی دا ګڼي چې پکار دی چې په یړ باندې د اسمبلیانو نه هم استعفا ګانې ورکړي شي او په لارو کوڅو کې چې دی احتجاج شروع کړي او یو سیول نافرمانۍ طرف ته چې دی د غلاټ شي حکومت په دې مجبوره کې چې هغه استعفاګانې ورکړي د دواړو چې دی خپلې فائدې او نقصانات هم شته دي که د زرداری صاحب خبره ومنلې شي نو حکومت ته چې دی په پارلیمان او په اسمبلیانو کې چې دی هغه فری هینډ یا کولاو لاره چې دا هغه به ورته پاتې نه شي او اپوزیشن نو په دې پوزیشن کې او په دې حالت کې چې د حکومت چې دی کوم ډېر مهمه قانون سازي چې دی هغه کې دون کې نیچی هغه دارونی سي یا د حکومت سره په هغه باندې خبرې تر وکړي یا د اپوزیشن خپل کوم چې موقف دی هغه په قانون کې وردن نه پېشي په بل طرف باندې کې تاسو وګورئ نو که د مسلم لیگ نون او د مولانا سے چکم اسٹریٹجی دا نو آغا په مختصر وخت کې چې دی حکومت چې دی هغه ته ډېر نقصان هم رسولی شي
دغه دا ته
پوسټ سره به چې دی د دې سره سره به چې دی د ملک تم نقصان نسی او اپوزیشن باندې چې کوم الریډي د حکومت دباو دی مختلفو کیسونو په صورت کې نو کېدی شي چې نور کیسونه مر باندې جوړ شي جیلونه تم لاړ شي نو دا اړې ګړې چې دی د زیاتې دوشې دی امکان زیات لري زه داسې ګڼم چې دا ټول په کار دی چې یو دا کم سیاسي ګوندونه چې په پی ډی ایم کې دي او په حکومت کې دننه چې دي ته دي یو ډایلاګ په کار دی او ډایلاګ چې دی په دې نه په کار شي جی حکومت چې دی خکې او اپوزیشن خکې او ډایلاګ په دې په کار دی چې په دې ملک چې دی یو عین دی او دا عین چې دی ته چې دی حکومت ولې نه چلیږي هر حکومت چې راشي هر پارټي چې په حکومت کې راشي هغه ته د بحران ولې مخې ته راځي بحرانونه دی حکومت هم ډېر غیر عیني کارونه کړي دي او د هغې وجوهات چې دی لټول په کار دي چې ولې دا هر وخت غیر عیني او د ټولو نه مهمه خبره ده چې د پارلیمان او سیویلین حکومت ته بالادسته لپاره چې دي سیاسي قوتونه ته پکار دي چې په میز باندې کېږي مذاکراتو کې حکومت د ځان سره کې او هغه طرف ته لاړ
شي مننه ډېر قریش خټک صاحب تاسو تر اعظم عبدالله جان صاحب یو بل خبره ده لکه تاسو هم وې او قریش خټک صاحب هم وې او عمومي توګه باندې دا ویل کېږي چې دوه نظر دي یو نظر د مولانا فضل الرحمن او یو د مسلم لیگ نون دی او بل د پیپلز پارټي دی یو د پارلیمان دننه لا حکومت ځان خلاصول غواړي بل په سړکونو باندې د احتجاج د لانګ مارچونو د هړتالونو په ذریعه کې ستاسو په خیال باندې حکومت په دې دواړو کې لوي سر مخامخ کیږي خپل د حکومت یا د حکومت شاته کې دوی دا شک کوي چې فوج دی داغه د پاره په دې دواړو کې کوم ستراتیژي باندې به دوی خوشاله وي یعنی په دې دواړو کې خیر ده کېدای شي دواړو باندې نه خو کبیا دا دواړو کې وکیږي نو کومه وا حکومت ته ډیره په ګټه تمامېږي
موږ به مطلب ماضی تجربات او سبق ورکو کنه چې ماضی کې دا
څه شوي دي کنه تیر شوی وخت څه څه شوي دي. مثال په تور عمران خان صاحب یو ډېر اوږد درنه ورکړی وه په اسلام آباد په زړه کې په ډی چوک کې ناستو او یو سوه او شپږ ورځو دپاره ناستو. ترشوځي بیا مولانا صاحب یو لانګ مارچ کړو امن مارچ هغه نوم ورکړو نو مته چې دې دوانو مثال په توګه زه مته د میر پاسټ خبره کومه کړم چې زه روزو کې کوم واقعیت په پاکستان کې شوی دي نو مده چې دوی نه خو ستاسې نتیجه نه وه غوښته کنه چې ستاسې مته هغه حکومت نه ختم شوی کم کم هغه وخت چې کوم حکومت هغه خلاف دا ترنې یا څه چې موږ ته سټریټ پروټیسټ وایو هغه په نتیجه کې حکومت نه کم از کم ختم شوی. اچھا بل طرف ته موږ ګورو چې دا اوس کم پی ڈی ایم چې دا روسو نه کم سټریټجی باندې عمل کړی دی یعنی پارلیمان کې څنګه الیکشن کې حصہ لے په سینټ الیکشن کې په بای الیکشن کې هغه په نتیجه کې حکومت چې کم حکومت موجود دی واقع هغه ته خط تاس یو زور رسېدلی دی هغه مده امبیرسمنت هغه ته ورمخامخ شوی دا حکومت یا که تاسو وایئ هغې ته شاته اسټبلشمنت دی یا هر څوک چې قوت چې دی هغوی یو دغه سره ورمخامخ شوي دي امبیرسمنت سره نو مته ما په خیال کې دا اسیم اتروایز ان تاسو وګورئ کنه نو یو سیستم نه چې تاسو بار وځئ نو بیا تاسو پروسس چې دی هغه څه معنی نه لري هغه ته سکونه دغه نه اثر پاتې نه شي تاسو چې کله سیستم کې دننه یې نو چې تاسو کم مخالف دی هغه باندې تاسو د پروسس چې دی زیات اثر کیږي نو ما په خیال چې که دوی په دې سیستم کې دننه په پارلیمان کې دننه موجودی او ورسره پروټیسټ کوي حکومت چې دی په پارلیمان کې دننه په سیستم کې دننه کاونټ کوي نو حکومت او هغه شاته چې هر څوک شي دي هغوی به په دې دونه خوشحاله نه وي.
ډېر مننه عبدالله جان صاحب تاسو ته بیا هم راځم. قریش خټک صاحب ستاسو خپل نظر څه دی په دې دواړو سټریټجانو کې یو که دوی خامخا آمدي کوي که نه که چیرې اپوزیشن له دې سره ځي نو د حکومت دپاره چې ډېره اسانه باندې دوی ټکل کوی سي یا مقابله کولای سي دا د آصف علي زرداري والا سټریټجي باندې به دوی خوشحالي په زړه کې او که د مولانا فضل الرحمن او مریم نواز په دې دواړو کې به کم یو دوی ته راحت ورکړي.
زه داسې فکر کوم چې د زرداري صاحب کومه لاره خپله کړې ده د حکومت لپاره زیاته مشکله ده ځکه چې هغه وایي چې په اسمبلیانو کې درنه د اسمبلیانو نه بار دواړه چې د حکومت مخالفت پکار دی او چې کومه د مولانا صاحب او د پاکستان مسلم لیگ نون سټریټجي ده هغوی ورته اسمبلیانې چې دي پارلیمان دا ورته کلاو پرېږدي او صرف سڑکونو په کوڅو کې چې دی احتجاج کول غواړي او څنګه چې عبدالله جان صاحب وایي د حکومت سره که اسټبلیشمنت اپوزیشن سره ملګری نه نو د لانګ مارچونو او د جلسو جلوسونو چې دی یو خو د هغې د څه نتیجه نه راوځي ځکه چې عبدالله جان صاحب وایي د پی ټی آی لانګ مارچ د مسلم لیگ نون خلافونو قرض او د مولانا لانګ مارچ چې دی هغه د پی ٹی آئی حکومت نے غرضول نو داسی د سسٹم نا بہر اوزی او بے احتجاج کی نو دا حکومت تا پر ډیر اسانی حکومت سره وسایل هم شته او پاکستان هو تاسو ته پته دی او سکیورټی سٹیٹ ته کله چې داسې قسمه نغرا شي نو بیا پیرا ملٹری او پولیس او بیا اور پسې چې دی فوج چې دی دام په سړکونو باندې راتلی شي او د مسلم لیگ نون چې کومه بیانیه ده نو هغه دا چې د فوج چې دی د پی ٹی آئی سره ولاړلې او د خلکو د یا د پی ڈی ایم د جماعتونو چې دی د هغې مخالف دی د هغې سره زه دا ګڼم چې نه صرف ملک ته به نقصان رسي بلکې د سیاسي عمل ته هم د نقصان رسېدو د زرداري صاحب چې کومه سټریټجي ده نو دا ما ته ډېره مؤثره او ښه سټریټجي ښکاري چې په پارلیمان دننه او پارلیمان بهر چې دی دواړو باندې حکومت چې دی مخالفت جاري وساتل شي.
مننه کوریچ ټیک سی بس یو پنځل شپږ منټه را سره دی بیا هم تاسو ته راځم. عبدالله جان صاحب یو بل سوال دا دی چې خلکو په ذهنونو کې بوي چې آیا اوس کچم پرون چې پریس کانفرنس کېدلې نو پاغه کې خلګو دا پښتنه له مولانا فضل الرحمن وکړي بلکې له مریم نواز خې وکړي پی ڈی ایم ختم دی خو هلته یوسف رضا ګیلانی د پیپلز پارټی له طرفه ولاړو، هغه وی چې د ګور عملن که ختم وای نو مو بدلته نه وو. نو ستاسو په خیال باندې بیا داسې کوشش کېدلای سي ځکه عملن خو مات نه دی، یعنی په بل رسمي څه مونږ ورته وایو افیشلی، نو داسې کوشش کېدلای سي چې د منځ لار راوباسي کنه بس همدغه سی به بیا عملن پیپلز پارټی ځینې ووزي او باقاعده اعلان به وسي.
پیپلز پارٹی بم اباسی اور بم نغواڑی چدا پی ٹی ایم بالکل ختم سی اور نہ بم مسلم لیگ نواز اور خصوصاً مولانا صاحب با بالکل نغواڑی چدا دے ختم سی اور مولانا صاحب ماں پہ خیال دے وقت کے بعد یقیناً پر ان کو ہوئی خم موڈ چڑھوں زکا ہوئی صرف دو فکرے حل تو ہوئے مارچ لانگ مارچ موڈ کبھی کے دو اعلان ہو کو اور لاڑ تنا مطلب ان کے سم ہو اوی دا د غنم کاردن مخ باندې چې کوم سټیشن کوم تاثیرات او غنم کاردن او مته وی بالکل نور ته خبرو نو کړه او سوالونو جوابونه ورنه کړل او یقینا نو وی دا مته زړه په ماچې دی خپه په او سبا می یقینا په پیپلز پارټي نون تر منځ چې کوم د روانو په اجلاس کې څه وشول او ما په خیال چې یو غلای چې دا پارٹی بنا گواڑی چلا پی ڈی ایم دے مارچ او بل مولانا صاحب خصوصاً او مولانا صاحب نے دوانو تر منزا دا یو پل کردار ہم ادا کولی شی دوانا یو جل بیا نزدے راوستو دا پارا مولانا صاحب دا یقیناً کوشش کئی او ما پا خیال چا پکار دے چا مولانا صاحب دے دا کوششو کی چا دا واپس دے راشی دا دوانا یو ریشی او پی ڈی ایم دے یو فعال تحریک پتور بانے دے مختلا شی.
ډیر راځم عبدالله جان صاحب هم تاسو ته کوریش کټک صاحب لکه عبدالله جان صاحب خبر په دې خبرو کې چې کېدای شي د منځ لار راوځي خو خپله چې تاسو لپاره ګوري بلکې تاسو چې ګوري لکه چې دغه اعلان شوی دی چې پیپلز پارټي چې دغه مخالفت للی د خپل د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ ترمنز د کارکونانو په سطح یا د بیانې په سطح باندې آیا دا اختلافات پراخیدلای سی کنه مشران به کوشش وکړي ځکه چې څومره سوشل میډیا ګورم پاغه کې پیپلز پارټي او مسلم لیگ نو نوس یو بل سره نختی دي پر ځای د دې په خوا بدوی له تحریک انصاف سره نختی وو. نو دغه تقسیم چې دی د کارکونانو په سطح دا به زیات شي کنه تاسو وایئ چې دې ته به یو لار جوړ کړي؟
زه دا ګڼم د پی ټی ایم او د چکم ممبر پارٹیاں نے خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی او پاکستان مسلم لیگ نواز د دې کارکونان کلم یو نو د دې نظریاتی اختلاف مشن او دا خو د لیډرشپ په لیول باندې چې دی او انډرستانډینګ شوی چې پاکستان تحریک انصاف حکومت چې د دې دواړو خلاف د نړۍ خلاف چې یو ځای یو جدو جهد وکړي او دا خو مختلف پارٹیاں نے پی ډی ایم کې راغونډې شوې دي سبب به د یو بل خلاف الیکشن کوي نارے بہ وہی خبر بکری او بل خلاف نو نظر کرنم دا وہ معمولی خبر ہے پتہ کلی ول بنے تر کم پوری چھ پی ڈی ایم دا مستقبل خبر ہے چھ پمنس دار بہ روز یو کنا مات پش نو زدا کرنم چھ کل پوری پی ٹی ائی حکومت وی او دغی دا پوزیشن جماعتوں طرف تک کم رویہ چھ دا چھ پاگوی باندی جدی دا نیب کیسونا جوڑی یا پاگوی باندی دیر فشار را اس تیری پا پوزیشن جو ماترون باندی نو دا پی ڈی ایم مات دا سخکاری چی مات بنشی او دا جو ماترون با بیا هم یوزی شی او کوشش بداوی چی دا پارلیمان دن او باہر چی دی پشاری که باندی دی حکومت مخونی سی او دی مخالفت اکڑی.
مننه کوریچ کټک صاحب. عبدالله جان صاحب ستاسو په خیال باندې که مو د 2 منټو د پاره د فرض کو چې پیپلز پارټي له پی ډی ایم څخه ځي او پی ډی ایم هم په ځای باندې پاتې کیږي او هغه بیانې به چې کوم مولانا فضل الرحمن یا مسلم لیگ نون یا جمعیت العلماء اسلام یا نورې پارټي واړي نو ستاسو په خیال باندې کا ماینس پیپلز پارټي یعنی پیپلز پارټي بغیر پی ډی ایم وی نو د پی ډی ایم د پاره یعنی به دوی بیا خپل یو فیصله کونه قوت طاقت ښکاره کولای شي کنه دا پی ډی ایم به کمزوري وي؟
اگر پیپلز پارٹی یو غٹا پارٹی دا کنا دا ملک یو غٹا پارٹی دا او یو وقت کے دا ٹولو نا غٹا پارٹی پاتے شوی دا پا یو صوبہ کے اغوی حکومت دے ظاہر خبر اغوی ٹول انتظام اغوی پا ناس کے دے نو کا پیپلز پارٹی اوزی او اپوزیشن حصہ دا دا حزب اختلاف حصہ دا پا پارلیمان کے او ادروائز ہم پا سیاست کے دے وقت کے پاکستان تحریک انصاف خلاف نو کا اغوی اوزی نا یقیناً بتا کمزوری کی گی پی ڈی ایم یو واٹا پارٹی کا ہوا تھا نا نف پارٹو کی راترے گھٹے پاتے دی ان اوے اچھا بٹ دا ہم ذہن کے ساتھ ہے کہ کم سٹریٹ پار دے گا نا دے وقت کے مولانا صاحب سر دے دغه جن دے پولیٹیکل دھرنو مرنو دا سیاسی دا ہو دا پارا عام طور باندے اچھا کم مو ورتا ہوئی بھائی ہا دیر میں دے چھ کم ورکری کارکون یا ہو اوزی سڑک تا ہو عام خلق نوزی جبکہ مولانا صاحب سر چھ دے من خبر یو چھ یہ مخصوص طبقہ دا چھ ہوئی مطلب مولانا صاحب دیر زیاد عزت کئی احترام والے ورکی سیاسی طور باندے مذہبی طور باندے نو آغوی سرا آغا خلق دی چھ نو پی ڈی ایم تبا فائدہ مطلب تو نور دو غٹ چکم پاٹے دی تو اس پارٹی و مسلم لیگ نواز تو دا گنی چ سٹریٹ پاور دا پارا مولانا صاحب دے ضروری دے دینا مخ کے کا ما ذکر کو چ کم مولانا صاحب امن مارچ کڑیو نو دا دو غٹ پاٹے اگوی نہ بیل چھوی اگر نہ باوجود مولانا صاحب یو ٹک ٹاک خلق را اسیو اسلام آباد کا امن مارچ کے ہوٹل سے یہ شو کڑیو یو اثر پے ہے اگر وہ دو نہ غٹ نو تو بہرحال نو پیپلز پارٹی اوزی یقیناً پی ڈی ایم بندے با اثر پریوزی اور البتہ دائے چھے مولانا صاحب کئی پی ڈی ایم کے یقیناً آگا پئی نو آگا آگا چھے سٹریٹ ایجوکیشن چھے کم دے چھے سٹریٹ پروٹیسٹ چھے کم دے آگا با دوی خیوی پیپلز پارٹی وطو سر با آگا باندے با اثر نہ پریوزی بل تو کا باندے با یقیناً پا مثال پتور یو مسئلہ دا بہم چھے پیا کہ پی ڈی ایم غواری کا سن کے دغو کو پروٹیسٹ کو پیپلز پارٹی نے بغیر وہ التبا دا پیپلز پارٹی حکومت با فری ایکشن دا بہم بیا قتل غواری آیا دونا آزادی با آگوی کا ملاوشی چھے کم آزادی پیپلز پارٹی چھے پی ڈی ایم کے شامل یہ آغا صورت کے ملاوے گی نو جو
مننه عبدالله جان صاحب قریش اٹک صاحب تاسو د عبدالله جان صاحب دا خبر واوري ده یعنی ماینس پیپلز پارټي بغیر پی ڈی ایم که تاسو یو منټ وخت را سره ستا که تاسو خپل نظر مو ورکې نو څنګه وي پی ڈی ایم
زه د عبدالله جان صاحب خبر لږ په مخ کې بوزم دا که تاسو د چرته کې صرف یو لیست وګورئ چې په دې وخت کې چې دی د لیډرشپ چې دی د نیشنل اسمبلی کی په سینټ کې کوم ممبران یې غا کوالټی سره که تاسو وګورئ د پاکستان پیپلز پارټي موازینو کې د نورو ټولو سیاسي جماعتونو سره نو دی په لیډرشپ کې ډېر مهم او قابل خلق موجود دي او که پاکستان پیپلز پارټي چې دی د دې پی ڈی ایم اتحاد نه وته عبدالله جان صاحب مخکې ذکر وکړو چې کومې راغوي فیصلے وی او خبر و پاگے بن چی عملو کنو پی ڈی ایم تر اغینا فائدہ شوی دا نو دغا دا فائدے او دا گٹے والا خبری چی پا سیاست کی کم خلق سوچ گئی اغا دا پاکستان پیپلز پارٹی سر دا وقت موجود دی او پا سیاست او پا دی دا ریاست پا نظام بانے چی کم خلق دن او بہار چی دیر دیر زیاد پوئے دی اغا دا پاکستان پیپلز پارٹی سر دی نو پاکستان پیپلز پارٹی پا دی وقت پاندی دا پی ڈی ایم نو اوزی یا پی ڈی ایم اوبا سے پدی استفا گانو پہ مسئلہ باندھے نو دبا پی ڈی ایم تو ڈیر لوئے نقصان ہی نہ صرف دا چی اسٹریٹ پاور پہ اس کا نقصان ہو رسی ہے اب دوم رہنی بلکہ داغی چکم دا
پارلیمان
سسٹم او کم سیاسی نظر سے دی ایشوز باندھے دیا گئی کہ بہت نقصان ہو رسی
ډیر ډیر مننه قریش خټک صاحب ستاسو عبدالله جان صاحب ستاسو وخت هم دومره تاسو په دې بحث کې برخه واخسته د دواړو قدرمنو مېنمنو ډیر مننه کوم تاسو ته ښه وخت غواړم خدای پامن ډیر مننه قریش خټک صاحب په مخه ښه اوریدونکو تاسو د مشال تورن لاندې بحث اوریدلې د مشال تورن لاندې بحث په دې و چې د پاکستان اپوزیشن اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ په شپږم مارچ کیدونکې لانګ مارچ د حکومت پر ضد ځنډولې دی او د ځکه ځنډولې په اجلاس کې پیپلز پارټي د استفاګانو او لانګ مارچ په یو ځای کولو د خبري اختلاف کې سوال دا دی چې ایا د سره پی ډی ایم عملاً مات وګڼل سي کنه او د دې ترڅنګ ایا د پیپلز پارټي بغیر به پی ډی ایم څنګه وي کچېری رسمي تور پیپلز پارټي وځي او د دې ترڅنګ بل د پښتنه هم وځي ایا پیپلز پارټي ولی د پارلیمان لاري سیاست کوي نو دا هر څمو د مشال توران لاندې بحث کې ل سیاسي چارو پو کار قریش خټک او خبريال او سیډونکو عبد الله جان سره وڅړل بحث هم په دې ځای پاتې ورسېدی عبد الله کاکړ دوته خدای پاماني وای ہم سفر کم کنا رہ پر کم کنا
مذهب دے ہم سفر کم کنا یو کلے رانا مخ کی دے رہ بری کم کنا